او وای د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکیچند کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ خبرونه روانه ده. دا شیبه اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړي چې کوندي د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړی. ویلي دي د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سختریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولې د تاجکستان خاورې ته راوختي وو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان ولري. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. د اوروزګان ولایت سیمهییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز تیرینکوټ کې په تیرو څو ورځنیو عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه 21 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني وه، له خوشي کېدو وروسته په جرمني کې خپل کور ته رسیدلې ده. مثال یې ټولو ویلي دي چې د هغه کسانو د خلاصون لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي.
زمږ غاګل ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو، او سم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ نن د آیرلند په قربتوب پیل شو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دغه سیالۍ لاغې وروسته لا مهمې شوې چې د ښې لوبې او بریا اغېز یې د لوبغاړو او لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ پرېوځي. افغان اورو توپ اچونکی راشد خان ارمان چې لا وړاندې د شلو ورځو سیالیو لومړۍ درجه له ځانه سره لري، که په ورځنیو دغو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي د ورځنیو سیالیو د لومړۍ درجې اعزاز هم ترلاسه کوي. نوموړی دا وخت د هندي بالر بومرا څخه یوازې 12 نمرې شاته په دویمه درجه دی. افغان لوبډله چې آیرلند ته د آیرلند په قربتوب په شلو ورځو سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړي، له دې وروسته دوه نورې ورځنۍ لوبې هم لاغې هیواد سره لري. د افغانستان د جوجیستو لوبغاړي له کومې لاسته راوړنې پرته له آسیایي سیالیو څخه ووتل. د آسیایي سیالیو په دوام تېره ورځ په 50 کیلوګرام وزن کې جواد اندیشمند د جوجیستو په برخه کې له خپل عربستاني سیال ماتې وخوړه، او 2.5 کیلوګرام په وزن کې بیا عبدالحمید له اماراتي سیال لخوا 8-0 پر وړاندې مات شو. له دې سره په دې برخه کې افغان لوبغاړي د سیالۍ له دوام څخه پاتې شول. له دې وړاندې د منډې وهلو او سکوانې په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره د برونزو مډال په خپل نوم کړی دی. په خوست ولایت کې د فوټبال ټورنمنټ د نقیب کلب لوبډلې پاتلوالۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه ټورنمنټ کې 40 لوبډلو ګډون کړی و. دا ټورنمنټ 2 میاشتې وړاندې د خوست د تورو اوبو په نوم مشهور لوبغالي کې پیل شوی و. د دغه ټورنمنټ هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي دي. یادونې ده چې خوست د افغانستان په کچه د کرکټ یو معیاري لوبغالی لري، خو سره له دې چې په دغه ولایت کې د فوټبال مینوال او لوبغاړي هم په زیاته اندازه دي، دوی شکایت لري چې د فوټبال لوبو د ترسره کېدو لپاره لازم میدان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړه بګنونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا د برخې مشره وایي د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې په پراخېدو دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نورې پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1320 پیښې ثبت شوې دي چې 224 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 34 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو او له هغه وړاندې یوه 5 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بې وزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که څه هم دا مانی چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمی شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمی شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پیښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریا جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یوې سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوي خو اوس تری تم دي. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي او په دې ترڅ کې یو شمېر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویډن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوه جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده چې دا د وړاندې کیږي.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
ta pa de urustu ki yo taqiqati rapor khpor kard chi pa yo barkha ki da dinu sevedani charwa ko paada raghli chi da wezo ur kawlo pa barkha ki pa khpala wazifa ki da ghaflat la kabala la dandi goshasi da daghi qaziya waziyat sanga de sumra charwa ki la dandu goshasi wedi aw sumra kasan pa rasmi toga turan sevedi.
So there are two people that have been fired.
Do kasan pa do jala safaratuno ki la dandu goshasi wedi us mahal pa Islamabad ki da Sweden pa safarat ki yawasi یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. پاکستانی اتباعو ته په ویزو ورکولو کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. خود افغانانو په ګڼو قضیو کې داسې کسانو ته ویزې ورکړي چې باید نه یې ورکړي. داسې شک شته چې دغو افغانانو د ویزو اخیستو لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډېرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله هم دي د مور و پلار پرته سفر کړی دی. د سویډن په سفارت کې ورته اداري فساد تجربه کړی. دوی باید رسنوی په دې اړه خبر ورکړي، ځکه ممکنه ده دا هر څه تر 2014 میلادي کال مخکې هم روان وو.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته شوه او تر چارواکو ورسېده؟
A long period of time where people
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه و برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 یې د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. کنفرانسونه یوازې د کاغذ پر مخ وو چې خلک ویزو ته درخواست ورکړی شي. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دی خبر شوي.
Is there a legal reason why you never mentioned her name?
آیا دا کوم حقوقي دلیل لري چې تا د دې ښځې نوم هیڅ ځای نه دی یاد کړی؟ که څه هم پر انټرنیټ د دې د ادارې نوم موندل کېدای شي.
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
هر رسنۍ خپل اصول لري. ما پر افغان ټولنیزو رسنیو لیدلی چې د دې ښځې نوم یې یاد کړی او دوی پیژنې، خو موږ یې نوم ځکه نه یادوو چې په رسمي توګه په سویډن کې نه ده تورنه شوې. زه غواړم د دې سیاسي ادارې او د ښځې په اړه نور معلومات ترلاسه کړم. ما ډېر ځلې هڅې کړې چې له دې سره تماس ونیسم. د خبریالانو لپاره تل دا ښه خبره وي چې له هغه کسه واوري چې په یو څه تورن شوی وي. زه مطمئنه دې زما پیغامونه ټول وستی دي، ځکه ما د دې شاوخوا خلکو سره خبرې کړې، خو دې زما سره له خبرو ډډه کړې ده.
ستا راپور وایي دا ښځه د پخواني افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود له ورور احمد ولي مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویلي چې له یوه کس سره په تماس کې سوې یې چې ادعا کوي د دې ښځې له خپلوانو دی، په دې اړه راته ووایه.
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو ما د دې شزي د کورنۍ لغړیو سره تماس نیولای او دوی ما ته همدا ویلی چې دا کیسه نور پرېشتم او تحقیقات می ودروم ځکه دې دا کار نه کړي خو زه غواړم له دې سره پخپل خبري وکړم چې کیسه روشانه شي په ټول اروپا کې د افغانان اوسې چې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او شبو سره تړاو لري او شای د دې قضیه په اړه بیل بیل نظرونه ولري زه په هیشم چې شای ځینې د قضیه یو خوا او بل خوا ځکه نسی چې سیاسي اهداف وي خو ما حقیقت لټولی دی موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی او سویډني چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې ده که بل ځای ده
What people tell me is that she lives in Kabul full time. But many people
خلکو ما ته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړې سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري. خو دا نوی خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
Is the organization
آیا هغه اداره چې دا شته ورسره کار کوي په سویډن کې په رسمي توګه ثبت او آیا اوس هم فعال ده
I would say no this was a very small family
organization نه دا یو کوچنی اداره ده چې یو کورنۍ چاري پر مخ وړي خو څو کلونه مخکې لکه 2000 کال ته نږدې یاد شزی په سویډن کې د افغانانو لپاره ډیر سیاسي او ټولنیز فعالیت درلود
هغه څه دي چې چارواکو یې درته په اړه معلومات نه دي درکړي
ډیر څه دي چې راته یې ځوابونه نه دي راکړل شوي که داسې څوک وي چې د سویډن د ویزې لپاره یې ډېرې پیسې ورکړې دي که څوک له دې سیاسي کړۍ سره تړاو لري زه غواړم پوه شم زما لویه پوښتنه دا ده چې سویډني چارواکو څه ډول دا قضیه پر مخ یوړه که هم یو کس له دندې ګوښه شو خو ډېر وخت یې واخیست دوی اصلا دا خبره په فکر کې نه ده نیولې چې هغه کسان چې سویډن ته یې کسان بیول په حقیقت کې په افغانستان کې په سیاسي توګه فعال دي دوی پوهیږي چې سویډي ډیپلومات د یوې افغان الاصلې سویډني ښځې په مرسته په ناسمه توګه ویزې تایید کړي خو دې ته یې هېڅ پام نه دی کړی چې دا ښځه څوک ده له چا سره تړاو لري دا هر څه په قضیه کې څه رول لري د دې کیسې سیاسي اړخ ډېر مهم دی
You urge people who have probably
to wait che ka cha da vizela para dir paisi ur kdiwi bayad khpal jagh portakli kay utsuk da se pashkara rasi aw mani che paidari fasad ki las lari da haga kas la para bayan taay tsuwi
Yeah so the switch lies like this it's not illegal to
د سویډن قانون داسې وایي که یو څوک غواړي سویډن ته پناه راوړي او د قاچاق وړونکي له لارې راشي دا په سویډن کې غیر قانوني نه دی که څوک دا خبره وکړي هغه چارواکي به له دندې ګوښه شي او قاچاق وړونکي ته به سزا ورکړل شي خو پناه غوښتونکي بې ګناه ګڼل کیږي ډېر ځلې داسې شوي چې یو څوک غواړي په سویډن کې پناه واخلي دوی چارواکو ته وایي چې پیسې یې ورکړي او دلته رارسېدلی دي او دا دوی ته هېڅ ستونزه نه جوړوي
Thank you very much for your time, Johanna. Thank you so much.
له سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه مو اوریده قدر منوریدونکو له دې سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو اوس په مکرې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوږو اوریدونکو تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوې و لورې افسر مرسل د خپل مور د طرفې په خوشحالۍ کې خ خواړه پخ کړو اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلی دي که څنګه
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلی دي وظیفه خو خطر سره شوه که څنګه افسر محمد کریمه
هو بیخي ښه وه افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو تاسو خوای د سرک پوګدو کوم یو شمیر خلونی ول خلک ډیر تری په عذاب
افسر فیض محمد اوس باندې خلک ډاډه سفر کوي نه به څوک پیسې په زور اخیسته شي او نه موبایلونه
خو افسر مرسل زموږ او ستاسو ټکر به له غلو سره خامخا راځي ځکه چې ځینې غله وتښتېدل
ټکر خو پکې خامخا شته دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم
کومې خبرې ته
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی
افسر مرسل په مقصد یې ونه پوهېدم د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې
افسر محمد کریمه ته ګوره نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي
اوهو دا خبره دې منم ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي خدای پاکې بری ته رسوي
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي د خلکو ژوند به ډېر ښه شي ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي
وایم زما د زړه خبره دې وکړه داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي و خو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو
والکانو پاس کو ونه کې موسا ګل دې غریب بلند نو پسې اخیسته مرغې نسته بل دې لندې وار ونه کوي تا وای کا
نو دا موسا ګل و نه دا څه سودای څو دې بوت ماشا د تو تا نو وخت کوم نه دی نو دا څنګه د تو ونه ته خطلای دا
خدای دا د عقل نه برباد لیونه ای بودی وایم دا سر یه توای که چه دا ماشومان و غنده پلنده یو گزارو نکه تا سبر چه زی اوزل در کنسم دا اخبال اندیخنه در توایم چه زی چنگ توت تخیجه ولی
از رو دی باد ماشه وایم را کنس شا چه دولا کسا را تاوکه اولا دیر غنده نمی با دودی را پا دارد که
وار و کدر اغلا
وای وای وای
اخ دې را ور دې دلای وم ته وای
روانه یا احتیاط کوه زه دې بوت مشه از نه چې خوندې په ماشي
از نه چې خوندې په ماشي وای ډېر خبره باندې کې دا هر ګوز تا وای
ښه اوس نو د خپل لیوان توپ کی ساوکا چې څنګه ته ته خې جوړه وې ها
هاي هاي دشمن دندې نو پسې اخیستم خدا داد کړی دا ورځ مې دوه دانې چرګي ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ور پسې و او دانې ټولولې
تا نو څه خبره ده سرود بد ماشه خو چرګي چرګوړي هم ګېډې لري او خوراک خو به کوي
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یا وای سنم ګولا وا اوس چې له خیره وا دوکم بیا د بچو خاونسم په دې غریب ورځ کې بچکو
لیوانه یا هغه د خان د لاور خان نظرې نو د بدمش کار خودشته
لیوانه خو ته چې په سم او خیره خبره نه پوهېږي له نظرې نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس دي
زه دې بدمشه ته مخه پکېږه نام خدای تکړه ځوانی د نظرې تر څنګ به نور هم لاسو پخې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي
اوس اګولی به څه لاسو پخې وی خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وای ښه
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما نور وایه
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم
د دلا غامورې آ د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې
د دلا غا پلاره ګاونډي مو یو څه راخت راوړی و د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې
دادی خلاصې مې کړې
پلاره زما مور ډیر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغه زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه د لاغه زویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډو وټو لیکه، د خو مریم نشو، د خو مرمې دی ولیکله.
ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګورا دلاغه، قاب دائم، نون، دال، الف، غاین.
دا خود غلطه لیکه پلالا، دا خود قنداغه ونه لیکه، دا خود قنداغ ولیکه.
سشای؟
پلال ده ما پوری خندل، پلال هم غلطه لیکه.
خخا، لده خطرناکو نمونو نبتیر شو، ده ده مرمه یو قنداغ نتشای نجوریگی. ریختیا، ما یو جمله لیکلی ده، او زدکره میم ده، آغا در تول ولم؟
ویلالا، دلاغه زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دلاغه جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
هسې ستا مقصد دا دی چې که مونږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغه زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه. که خدای ما و تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو دیمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجه، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولي، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلي.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دې دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم، د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته
وایم. بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تېر شی، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ خپل میرمنې خدیجه سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته یې ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0169 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.